یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ز اجمل د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ستاسو هر کله کوم په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې ولسی جرګوي په کابل کې هدفي وژنی او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
ازادي راډیو اوریدونکو په مکوی د مهمو خبرونو سرخطه په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي دي. د فاریاب د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ګڼ شمېر غړي وستوالو طالبانو محاصره کړی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په زندان کې وه له پاکستانه ایستل شوې ده. پوره خبر نه واوري. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي وو. د دې کمیسیون مشر کریم الله ستانکزي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې باید پرون دوی دا کار کړی وای خو یو شمېر کاندیدانو اجازه نه ده ورکړې چې دوی په هغو مرکزونو کې یو شمېر صندوقونه له سره وشمېري چې شکایتونه ورسره ثبت شوي وو.
موږ نن هم په شکل دی باراتن د پروسه توقف کړی ده. موږ به دغه جریان د جناب والی صاحب سره د نور امنیت ګنو سره شریکو نو د فاصله زده باندې چې څه مشکل جوړ نه موږ خپل پروسه ته دوام ورکړو.
ستانک زی ویل چې په کندهار کې تر 300 زیات شکایتونه ورسره ثبت شوي او د کاندیدانو د استازو تر مخ به دغه شکایتونه وڅېړل سي. خو په کندهار کې یو شمېر کاندیدانو ادعا کړي چې صندوقونه په ځینې سیمو کې مات شوي، سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي یا د رایې صندوقونه ورک شوي دي او د دوی د غولولو هڅې کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې یو شمېر کاندیدانو دوی ته ستونزې هم جوړې کړې دي. په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسي جرګې انتخابات وشوه خو په کندهار کې د امنیتي ستونزو له امله دغه انتخابات یوه اونۍ وځنډول شول. په غزنی کې لا هم د ولسي جرګې د انتخاباتو برخلیک نه دی معلوم. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس ادعا کړي چې د دوی د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او په سیمه کې د پاڅون کوونکو لږ تر لږه 300 کسان وسلوالو طالبانو ماتره کړي دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دوو ولسوالیو دولت آباد او د پښتونکوټ په سریحو سیمه کې له څو ورځو راهیسې جنگ روان دی چې له تېرې شپې راهیسې دغه جنگ لا زیات شدت موندلی دی. محمد طاهر رحماني ازادي راډیو ته وویل که سیمې ته نور ځواکونه وروانستول سي دواړه ولسوالۍ به وسوال طالبان ونیسي. د فاریاب چارواکو تر اوسه د دې ادعا او په سیمه کې د رواني جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن رد کړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور 8 کاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې شوه له پاکستانه وتلې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک پرون تایید کړه چې هغه له زندانه آزاده شوه او د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پر ټویټر ولیکل چې هغه امن ځای ته ایستل شوې ده. انتونیو تیانی په یوه ټویټ کې ولیکل چې امن ځای ته د آسیا بیبي په ایستلو کې د همکارۍ لپاره د پاکستانی چارواکو مننه کوي او دای هم ولیکل چې په راتلونکو ورځو کې په اروپایي پارلمان کې لاسی بیبي او د هغې له کورنۍ سره د کتلو هیله من دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دا رپورټونه حقیقت نه لري. هغه وویل چې دا خبر چې آسیا بیبي له پاکستانه وتلې سم نه دی. پاکستان د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د پور لپاره د پور اخیستلو لپاره مذاکره پیل کړه. د دې مالی مؤسسې لخوا د درې کلونو په مخه اقتصادي مرستې به له پاکستان سره مرسته وکړي چې خپل پورونه پرې کړي. د پاکستان د مالیې وزارت ویان نور احمد پرون وویل چې پاکستان د دې تمه لري چې له IMF درې کلنه مالی مرسته ترلاسه کړي. د دې ادارې یو پلاوی هم پرون اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان د مالیې وزیر اسد عمر ویلي چې د چین او سعودي عربستان په مرسته د پاکستان د لګښتونو د پورونو د پرې کولو عاجله ستونزه هواره شوې ده. پاکستان د روان مالی کال لپاره $12 میلیارد د بودیجې کسر لري چې خپل مصارف ورباندې پوره کړي. د پاکستان د مالیه وزیر د سې شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي و چې سعودي عربستان او چین د $6 میلیارد مرستې ژمنه ورسره کړې ده. او د پولند دفاع وزارت اعلان کړی چې په هغو ګډو پوځي تمرینونو کې چې په پولند او په بالتیک سیمه کې پرون پیل شول، د ناټو د 10 غړو هیوادونو 12,500 پوځیانو ګډون کړی دی. د پولند دفاع وزارت وویل چې د اناکونډا په نوم د تر ټولو لوی پوځي تمرینونه دي چې د دې هیواد 12,500 او د ناټو د نورو غړو 15,000 پوځیان د بالتیک د بحیرې د غاړې په دریو هیوادونو استونیا، لیتویا او لیتوانیا کې پکې ګډون کړی دی.
دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. کا غواړی دا نور خبرونه ولولې سمګ ویب پانه ته ورتللې شي azadiradio.com مو د ویب پانه پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي د کابل روسي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي وژنو او بریدونو اندېښمن کړي دي. په همدې موضوع د سیاسي چارو او امنیتي چارو له شننکي علاګل مجاهد سره مرکه هم درته وړاندې کوو. دا به هم واوري چې ژمی کې د حکومتي سرتیرو د جګړې موسم وي، خو آیا د هلمند چارواکي به د طالبانو تر ولکې لاندې د ولسوالیو د نیول لپاره هڅه وکړي او کنه؟ په دې موضوع باندې له هلمند نه یو تفصیلي رپورټ لرو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. په هسپانیا کې یو سړي چې د لور د مرګونې ناروغۍ په پلمه یې له خلکو او خیریه بنسټونو پیسې ټولې کړې وي، د ناوړه جالکارۍ په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم شو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو ستړي مو شي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د کابل روسي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي بریدونه اندېښمن کړي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې په کابل ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي د غستون زمانی خو ټینګار کوي چې د مخنیوي لپاره به یو لړ مهم تدابیر ونیول شي. نور حال اکرام الله اکرام راکي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي په کابل ښار کې د وسلوالو حملو ترڅنګ د خلکو تښتونې او په یو شمېر مدني فعالانو او ورزشکارانو حملو خلک اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار امنیت خراب شوی، ان تر دې چې خلک د کورنیو په مخ کې د وسلوالو له لوري په نښه کیږي.
وګوره، په کابل کې او خاص کر په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی. عادتی وجنې ډېرې شوې دي او د دې ټول نتیجه دا ده چې زمونږ کشفي ارګانونه هغه څه چې لازم دي خپل کارونه ترسره کړي نه دي. هغه امکانات چې دوی ته ضرورت دی په کار ده چې په لاس کې ورته واچول شي او دوی وکولی شي دغسې هدفي وژنو مخه ونیسي.
ښاغلي صالح، د هدفي وژنو د زیاتېدو ستر لامل په خپلو چارو کې د امنیتي او کشفي ارګانونو ناغېړي ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې په یو شمېر کسانو د نامعلومو وسلوالو له لورې حملې وشوې. تر ټولو تازه پیښه د روانې اونۍ د سه شنبې پر ماښام پر مدني فعال خیرالله شینواري و چې نوموړی پکې ټپي شو. له دې نږدې 15 ورځې وړاندې د آزادو سیالیو لوبغاړی احمد ولي هوتک هم خپل کور ته نږدې په یو حمله کې ټپي شو. تر یادو پیښو مخکې بیا د کورنیو چارو د وزارت د پخواني جنرال زلمي وردګ او په کابل کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د قومندان عزیز الله کاروان هدفي وژنې هغه څه دي چې د پایتخت په ځانګړي ډول د کابل ښار د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د داشان حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل
مادری ما بیش از 224
په دې میاشت کې مو د جنایي پیښو په تړاو له 222 څخه زیات کسان نیولي او د قانون منګلو ته مسپارلي دي، چې په دې ډله کې انسان تښتونکي، قاتلین، غله او د ناقانونه وسلو قاچاقبران شامل دي. ښاغلی مجاهد وایي د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو کچه هم راټیټه شوې ده، خو د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي ټینګار کوي چې کشفي او امنیتي ادارې باید له هر ډول پیښو وړاندې د دښمن ناوړه اهداف شنډ کړي.
دوستانو، په همدې موضوع باندې اکرام الله اکرام د امنیتي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په کابل کې د امنیتي پیښو او همدارنګه د هدفي وژنو د څرنګوالي او علتونو په اړه ترې پوښتلې دي. د محمد اګل مجاهد سره د اکرام د مرکه اورو.
بدون د شکه چې دغه پیښې سوي دي دا ټولې هدفمنده پیښې دي او په دې کې د شاته د بعضې کړیو لاسونه دي، دا پلان سوې پیښې دي، داسې نه دي چې تصادفي پیښې. هر یو پلان سوې پیښه ده، بالاخره د پلان د مخې نه عملي کېږي په ساحه کې. د دې یوازینی مخنیوی یوه لاره لري چې افغانستان کابل ښار مجموع کې د استخباراتي لحاظ د پوښلان دراسي کوم مسلک چې موږ ویلې دی باید پاسپورت د صحوي ډېر قوي په کشفي ارګانو کې خصوصا د پولیسو د کمیت او کیفیت لحاظ باید تعداد لوړ سي. په حوزو کې د تعداد کشفي ارګانو کم دی، ساحه ډېره زیاته ده. کابل ښار یو وخت د 500,000 نفوس لپاره جوړ وو، نن 5,000,000 نفوس دلته ژوند کوي. دوهم اساسي لار دا دی چې د کابل اطراف کمربندونه باید قوي سي او درنه ښار باید د امنیتي کمرو د لحاظه د پوښښ لاندې ونیوسي. اکثره د دنیا ښارونه چې دي تاسو یې نه چې د ټکنالوژي د لحاظه کنټرولېږي، اما متاسفانه کابل هغه ښار دی.
مجاهد صاحب، تاسو مخکې د ځانګړو کړیو یادونه وکړه، هدف مثلا څوک دي؟ وسلوال مخالفین کنا؟ وسلوالې کړی چې هغوی له داخله نظام کمزوری کوي، او یا مثلا هغه خلک چې هغوی یعنی په ساده اصطلاح ورته مافیا ویلی شو؟
اکثرا دا قتلونه د مافیایي کړیو د خوانه کیږي. بهر مخالفین د دولت د یو فری فایټ والا سره څه مشکل لري، د یو مدني فعال سره څه مشکل لري، د ظلمي وردک سره څه مشکل لري چې هغه پر رسنیو کې صرف نقد کاوي، کوم نه برحاله نظامي منصبدار و نه د چا سره کوم هغه درلوده. مخالفین هم زیاد کیدای سی بعض حالاتو کې مخالفین لاس ولري د هغو کسانو سره چې دوی په ضد خبري کوي او هغه یا د دوی په ضد عملی اقدام کوي. خبري خو نن په دنیا کې هر څوک د هر چا په ضد کوي، هغونه مخالفین هم دونه هغه نه دي
کوي.
دا د نننۍ کړۍ دي چې غواړي هم حکومت ضعیف کړي او هم هغه کسان دي چې یعنی دوی په ضد باندې خبري کوي په دننه پر رسنیو کې، بالاخره دوی اقدام کوي.
مجاهد صاحب،
مدني فعالانو په څیر دغه
مجاهد صاحب، افغان امنیتي بنسټونه په ځانګړي ډول د کابل امنیه قومندانې یا د کورنیو چارو وزارت چې تر دې دمه د کومو لاسته راوړنو خبره کوي په دې برخه کې، دا لږ تر لږه تاسو ته قناعت وړ دي؟
قطعا د قناعت وړ نه دي. زه په دغو ورځو کې چې په جریان کې په هر ناحیه کې په هر حوزه کې قتلونه روان دي، هغه ورځې په اتمه ناحیه کې یو کورنۍ بسته وژل شوې ده، په لاره په سر باندې خلک په چاقوانو وهل کېږي، د لوچکو خلکو د خوا د هغه بلګردو خلکو د خوا خلک تهدیدېږي، د خلکو ټلیفونونه د سړک په سر باندې د لاس نه تښتول کېږي. دا امنیت په دا شکل چې باید تامین شي قطعا د قناعت وړ نه ده او تامین نه ده.
دوستانو، محمد اګل مجاهد چې د کابل د امنیت او پادې خار کې د ورستیو پیښو په اړه یې نظر څرګنده و. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي زموږ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وازی دا چې زموږ د ویپاڼې لارې زموږ پرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. او اوس هم یوسف خان ځدران له څو اقتصادي خبرونو سره.
د هرات د صنعتکارانو ټولنه د ټاپ 1500 پروژې هوکړلې کې یو مهم پرمختګ یادوي او هرکلی یې کوي. د یاد ټولنې رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته ویل د هرات ولایت صنعتکاران تمه لري چې دا پروژه به د دوی د برېښنا د کمبود ستونزه کابو کړي. دی وایي دا وخت په هرات کې 320 فابریکې فعاله دي چې اساسي ستونزه یې د برېښنا کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې د ټاپ 1500 برېښنا د لیک پروژې تړون 13 ورځ د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت او ترکی شرکت هولډنګ ترمنځ لاسلیک شو. د دغه پروژې ټول ارزښت 1.6 میلیارد ډالر ښودل شوی. دا اندازه برېښنا په ترکمنستان کې د ګازو د طبیعي سرچینو څخه تولیدیږي چې وروسته بیا هرات له هغه ځای کندهار او بیا کویټ ته لیږدیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دایکنډي ولایت کې د ګلخانۍ سیستم څخه د زعفرانو لومړی حاصل ترلاسه کړ. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د زعفرانو کښت د ترویج او پراختیا په خاطر په سړو ولایتونو هم لکه کابل، دایکنډي او بامیانو کې د ګلخانۍ سیستم رامنځته کړی چې تر اوسه یې په دایکنډي او بامیان ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په هیواد کې 10.6 ټنه زعفران تولید شوي چې له 25 میلیونو ډالرو ډیر عواید ترې ترلاسه شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو 50 کیلو بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2060 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 50 افغانۍ او ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. خو د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 50 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 50 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 90 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. یوسف خان صدران درته وړاندې کړل. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړئ. د خبرونې په اوږدو کې د هلمند امنیتي وضعیت او دغلته د طالبانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیولو لپاره د افغان حکومتي ځواکونو د پلانونو په اړه او همدارنګه د یو کلی زر غږونه ډرامه لرو، خو مخکې تر هغې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د تیلو ټانکرونه خپلو بندرونو ته پرېنږدي، ځکه د دوی په وینا دغه اقدام به نه یوازې د امریکا د بندیزونو سره سم دغه هیوادونه له مجازاتو سره مخامخ کړي، بلکې کیدای شي چاپیریالي ستونزې هم رامنځته کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده، همدا اوس را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، امریکا دا خبرداری په څه دلیل ورکړی؟ آیا تر بندیزونو وروسته کوم هیواد سرغړونه کړې که څنګه؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي براین هوک ویل دي چې دغه وزارت داسې شواهد لري چې شی ایرانی کشتي هڅه کوي چې د امریکا دغه بندیزونه څخه سرغړونه وکړي، او د دې په وینا د ایران هڅه ده چې هغه لای چې د ټکرونو د مخنیوي لپاره یعنی په لویو اوبو کې یا سمندرونو کې د موقعیت معلومولو په هدف کارول کیږي تخریبوي. سو په دې ترتیب ایرانی کشتی وکولای سي چې خپل مسیر پټ وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې ده وروسته لدی چې امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو او له دوی سره د بیمه پر شرکتونو بندیزونه ولګول. نو دا اقدام د ایران د تیلو ټانکرونو منع کوي چې نور هیوادونو ته ورسیږي، او کچيري هر هیواد لدی بندیز څخه سرغړونه وکړي د امریکا لخوا به له مجازاتو سره مخامخ شي. او د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک دا هم ویلي په داسال کې چې د بیمه لوی شرکتونه د ایرانی کشتیو مصارف او ورکولو څخه وځي، نو ایران به په قوي احتمال خپل کورنۍ او بیمه شرکتونو ته مخه کړي چې هغه شرکتونه به د شاغلي هوک په خبره ونیسي کولای د ایرانی کشتیو لپاره دغه تاوان پوره کړي. کچيري کم ټکر رامنځته کیږي نو کېدای شي میلیارډونه ډالر ته دغه تاوان ورسیږي، نو دوی نسي پوره کولای. براین هوک زیاته کړه چې هیوادونه، بندرونه، د کانالونو مجریان او خصوصي شرکتونه باید په دې پوه سي چې د ایران د ټانکرونو سره چې په خپل هیواد کې دننه بیمه سوي دي د ټکر په صورت کې به لګښتونه په خپله ورکوي.
امریکا څومره ډاډه ښکاري چې دغه بندیزونه به بالاخره نتیجه ورکړي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پرله پسې ډول دا ډاډ ورکړی دی چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه به ډېر مؤثر وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دغه بندیزونه به د ایران پر حکومت چې د ده په وینا په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د یو بې ثباته کوونکي ځواک په توګه عمل کوي اغېزمن وي. یوه یادونه باید وکړم، کله چې دا خبرداری ورکول کېږي وروسته له هغه چې د نومبر پر 1 نیټه د ایران د تیلو پر صادراتو باندې بندیزونه ولګېدل، خو یو شمیر لوی د ایران د تیلو واردونکي هیوادونه له امریکا څخه غوښتنه وکړه چې باید دوی ته وخت ورکړل شي یا معافیت ورکړل شي. بیا امریکا پریکړه وکړه چې اته هیوادونه کولای شي د شپږو میاشتو لپاره د ایران د تیلو څخه استفاده وکړي، او په دې موده کې دوی باید بالاخره د تیلو واردول صفر ته ورسوي. اگر چې دغه هیوادونه یو شمیر اوس هم ادا کوي چې دوی به شاید ونسي کولای چې په شپږو میاشتو کې دغه بندیزونه یا دغه موده چې دوی ته ټاکل شوې په پام کې ونیسي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د امریکا د چارواکو لاغه خبرداري خبر کړو چې ځینو هیوادونو ته ویلي خپلو سواحلو او بندرونو ته د ایران د تیلو ټانکرونه نه پرېږدي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ژمی د حکومتي سرتیرو د جګړې موسم دی. آیا د هلمند چارواکي د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو د نیولو پلان لري؟ د تیرو دوو کلونو راهیسې د هلمند نږدې اویا په سلو کې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د هلمند پنځه ولسوالۍ د محاصرې په حالت کې دي. اوس چې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونه له افغان سرتیرو سره د هوا له لارې مرسته کوي، ولې لشکرګاه ښار ته نږدې سیمې او شاوخوا پنځه ولسوالۍ د سقوط په حال کې پاتې دي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس تائی په دې تفصیلي رپورټ کې د هلمند عمومي امنیتي حالت تک تنه کړی دا او پر هغه ستونزو نیمګړتیاوې تمرکز کړی چې حکومت یې عمل نشي کولای د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي.
کچو هم د لشکرګاه په شمال، لویدیځ او جنوب کې امنیتي سیمې د ناوې او نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې پراخه شوې دي، خو د همدوی ټانګونو یو لوی قطار نادلي ته روان دی او ویل کېږي د عملیاتو هغو سیمو ته اکمالات کوي چې د دې ولسوالۍ په شنه سیمه لوی مند کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې درول سي وو. په تیرو نږدې لسو کلونو کې کله چې هوا سړیږي حکومت او نړیوال متحدین د طالبانو په ضد هغه سیمو کې عملیات کوي چې د وسلوالو په ولکه کې وي او یا تر شدید امنیتي تهدید لاندې وي، خو سږ کال د ژمي د فصل پر رسیدلو سره هم د حکومتي سرتیرو کوم ترک او د عملیاتو حرکت نه لیدل کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی دغه لوی پلان له مخې چې د ولایتي نظامي شورا له لارې د مرکزي حکومت سره شریک سوی دی او منظوري اخیستې ده، عملیات تر چې دوام لري، خو دا خاص عملیات یو تر دې دمه عام او زیږ عملیات نه دی پیل کړی.
پروګرام د یوازې دا نه ده چې موږ د ژمي لپاره پروګرامونه لرو. پروګرام په هر کال کې د سر کال لپاره یو عام او یو خاص عملیاتونه موږ لرو. په عام عملیاتونو کې موږ خپل پروګرامونه لرو چې هغه نور باید ساحې د دشمن نه ونیسو، ساحه پراخه کړو، چې هغه د باباجي ساحه ده، هغه هم د ګرمسیر په استقامت، د مارجې په استقامت دي او نور ولسوالیو کې دي. او خاص عملیاتونه دا دي چې په هغه اهدافو کې چې دشمن سوق اداره لري، مرکز لري، عواید منابع لري او همدارنګه ډیپوګان لري، په هغه خپل عملیاتونه ته ادامه ورکړو.
د 2016 میلادي کال راهیسې چې د سختو جګړو له امله نږدې ټولې ولسوالۍ سکوت شوې او جګړې د لشکرګاه تر څلور خو را ورسېدلې. په 2016 میلادي کال کې افغان ځواکونو په لومړي ځل په ناوې او وروسته په 2013 میلادي کال کې په نادلي ولسوالیو کې اکثره سیمې بیرته د طالبانو څخه ونیولې، خو مارجا، سنگین او کجکی لا هم یوازې د پوستو حیثیت لري. د ګرشک، واشیر او ګرمسیر ولسوالیو یو نسبت یو څه ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو سره دي. او دیشو، خنشین، نوزاد، مساکلا او باغران ولسوالیو لا هم په کلي ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. اوس چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د بهرنیو ځواکونو یوه ډله په هلمند کې د افغان ځواکونو سره د هوا د لارې په عملیاتو کې مرسته کوي، او د هلمند د چارواکو په خبره د افغان سرتیرو شلیدلی او خیالي تشکیل هم پوره سوی دی، ستونزه څه ده چې په سکوت او ناامنه سیمو کې عملیات نه کیږي؟ د هلمند امنیت قمندان پاسوال عبدالرزاق یعقوبی وایي درنې وسلې او مهمات نه لري. د ازادۍ راډیو ته ویل د مرکز نه راتلونکو وسلو او مهماتو منتظر دي چې د سکوت سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي.
ما امیدوار هستیم این نیرو در ساختار تشکیلاتی که ما از لحاظ
دی وی مشکلمن چې د ځواکونو د تشکیل په برخه کې غنیمګړتیاو او د اړتیا وړ تسهیلاتو ته مرکز پاملرنه وکړي چې موږ لوړان دي غوښتنه کړې ده. دغه رنګه د پولیسو زرهي وسایلو ته هم سخت اړتیا لرو چې مرکز ارته ژر په واک راکړي. هلمند چې کلونه کېږي د جنګ او جګړو تود میدان دی، څنګه میاشت سرتیری په دومره اندازه بې وسلو او مهماتو کېدلی سي؟ د چارو کارپوه عبدالرشید ناصری وایي د جګړې د مهار دپاره با تجربه مدیریت وجود نه لري او نه هم یاد مدیریت د دې توان لري چې د سرتیرو اړتیاوې پر وخت راټولې او د هغې دپاره د حل لارې ومومي. ښاغلي ناصری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مرکزي حکومت ته پکار ده چې د ژمي د فصل فرصت د لاسه ورنه کړي او د هغې سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي چې له وګړو ډکې دي.
حکومت کې ستونزې ډېرې شته، ځکه چې دلته د افغانستان څه سیاسي متحدین چې دي یا هغه ستراتیژیک ملګري چې دي هغو په کافي اندازه وسلې ورکړي دي، که امریکایانو دي، که برطانویان دي، که هغه اروپایي ټولنه دي، هغه نور ناټو غړي دي، هغو وسلې ورکړي دي چې دوی د وسلو په ویش کې یا څه ستونزې لري، او بل داسې دي چې د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو په رسولو کې ستونزې لري، او طبعاً چې نور بې کفایته خلک به په چوکیو کې وي نو خامخا په دې کې ډېر غټ ستونزې راځي.
ناصر وویل د حکومتي سرتیرو تشکیلات لا هم نه دي پوره سوي، ځکه نو دولتي مسؤلین په یوه او بله بهانه د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. که څه هم هوا یخه سوې ده، خو افغان ځواکونه دا مهال د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو له لورې د سختو بریدونو سره مخامخ دي چې دواړه لورې پکې یوه او بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې هم کوي. کتونکو وایي که روان ژمی افغان ځواکونه دغه سیمو د بیرته نیولو لپاره چې په تېرو دوو کلونو کې د لاسه وتلي د عملیات ونه کړي، وروسته به چې هوا تودېږي ګرانه وي، هغه سیمې هم وساتي چې دام ګړی د دوی په ولکه کې دي. محمود الاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
په هسپانیا کې یو سړی چې د لور د مرګونې ناروغۍ په پلمه یې له خلکو او خیریه بنسټونو پیسې ټولې کړې وې، د ناوړه جالکارۍ په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم شو. د فرناندو بلانکو میرمن هم په دې قضیه کې په 3.5 کاله بند محکومه شوې. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبری اژانس ته رپورټ جزئیات دروړي.
د ځوانې نادیا نیریا د ناروغۍ قضیه چې ویل کېږي ارثي معلوله ده، څو کاله مخکې هغه مهال د هسپانیا د خلکو پام ځان ته راواړو کله چې پلار فرناندو بلانکو د خپل لور د درملنې لپاره د رسنیو له لارې د مرستو ټولولو ته مخه کړه. 350 کنن بلانکو چې د خپل لور د درملنې په خاطر اتل بلل کېده، په 2014 کال کې د مالی مرستو غوښتنه وکړه څو په امریکا کې د خپل لور درملنه وکړي. خو د 2018 کال په وروستیو کې معلومه شوه چې فرناندو بلانکو له مرستو شو 4,15,000 ډالر څخه یوازې 40,000 خپل لور ته ځانګړي کړي دي او په پاتې نورو پیسو یې ځان ته کورونه نیولي، موټرونه او قیمتي ساتونه اخیستې دي. بلانکو او ښځه د خپل لور د ناروغۍ په پلمه له نورو څخه د مرستې په نوم د پیسو ټولولو په قضیه کې محکوم شوي دي. خو بلانکو ادعا کوي چې د نړۍ مختلفو سیمو ته تللی دی او د نړۍ له بهترینو متخصصانو سره د خپل لور د درملنې په هدف تماس نیولی دی. دا نوموړي په خبره دی د خپل لور د درملنې لپاره افغانستان ته هم تللی او له یو افغان سره چې د ارثي ناروغیو علاج کوي او په سمڅو کې اوسیږي هم لیدلی دي. د هسپانیې دوه خبری رسنیو د فرناندو بلانکو په قصه شک وکړ او د پلټون وروسته یې موندنو کې وښوده چې نه د بلانکو لور نادیا مرګونې ناروغي لري، نه هغه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته سفر کړی او نه یې له کوم روغتون سره تماس نیولی دی. د هسپانیې پولیسو فرناندو بلانکو هغه مهال چې د فرانسې له پولیس سره د تیښتې په حال کې ونیو، پولیسو دغه راز د نوموړي پر کور چاپه ووهله چې په نتیجه کې د هغه له کور څخه 1.5 لوکس موټرونه، 50,000 یورو، ګرځنده تلیفونونه او مروانه نشه یي مواد ترلاسه کړل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږ غږ له ساتي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. 12:30 بجې شوې ور بیا په موکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال زینې اورو.